مهارتونو ته اړتیا لري. په دې اړه مو د جمال عبدالناصر ناصری په نوم له یو اجتماعي کارکوونکي سره مرکه کړې ده.
په ما باندې د تفدانۍ ورونه کړې دي، د څپېړو ورونه را باندې کړې، مګر ما په مقابل کې ولا عکس العمل نه دی کړی. ما د یو مریض په صفت باندې د ده سره برخورد کړی دی.
د خالد په نوم یو معتاد وایي چې د نشې له امله ښوونځی راڅخه پاتې شو.
انجما نشې شروع کړو، دکان هم لاړو، لاړو پیسې هم لاړو، ورونه هم لاړو، پلار هم لاړو، مور هم لاړو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو. اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو. په هند کې د افغانستان اړوند نشئی موادو د کاچاکو یوه شبکه کشف او له منځه یووړل شوه. د نشئی موادو د کاچاکو دا شبکه چې سرچینه یې په افغانستان کې بلل شوی، د نشئی موادو د کاچاکو لړۍ له پاکستان څخه تیریږي او بیا هند ته رسیږي. په هند کې د جنو کاچاکوونکو په نیولو سره له منځه ولاړه. هندي رسنیو د دولتي ادارو په وینا راپور ورکړی چې د دې شبکې مشري یو افغان کوي، خو په دې نیول شوي کاچاکوونکو کې یوازې یو یې افغان او پاتې نور یې هندیان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د هند نشئی موادو د کنټرول ادارې راپور ښیي چې لسیمې په تیره بیا میانمار او افغانستان څخه دې هیواد ته د نشئی موادو قاچاق ډېر شوی دی. د هندو نومې یوې هندي ورځپاڼې د نشئی موادو د قاچاقو یوه شبکې د ویجاړېدو په اړه راپور خپور کړی دی. د دې شبکې سرچینه په افغانستان کې بلل شوې چې له افغانستان څخه یې نشئی مواد لومړی پاکستان او بیا یې له هغه ځایه هند ته قاچاقوي. هندي مقاماتو رسنیو ته ویلي چې د دې شبکې مشري د محمد حسین داد په نوم یو افغان کوي. د هند نشئی موادو د کنټرول ادارې د معلوماتو لمخې وروستي نشئی مواد لومړی له افغانستان څخه پاکستان ته استول شوی او بیا د دې شبکې په مرسته له هغه ځایه د هند د پنجاب ښار ته قاچاق شوی او هلته نیول شوی دی. دا نشئی مواد هیروین دي چې 3000 کیلوګرامه کیږي. دا مواد د شبکې د پاکستانی غړو په وسیله د هند پولو ته وړل شوی او هلته د همدې شبکې څلورو هندي غړو ته سپارل شوی دي. هغوی له پولې څخه هند ته قاچاق کول چې په دې وخت کې ونیول شول. هغه معلومات چې د هند ملي څېړنې ادارې له رسنیو سره شریک کړي دي ښیي چې محمد حسین داد له ترهګرو ډلو سره نږدې اړیکې لري. موږ وغوښتل چې د مخدره موادو د قاچاقو له شبکو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو حکومت نظر هم وپوښتو، خو هغوی زموږ سره خبرو کولو ته حاضر نه شول. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان ازادۍ راډیو ته ویلي وو که کوم هیواد د افغانستان د نشئی موادو د قاچاقو په اړه اندېښنه لري، کولی شي له دوی سره خبرې وکړي او داسې زمینه برابره کړي چې په ګډه همکارۍ د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیول شي او نشئی موادو د قاچاقو شبکې هم له منځه یوسي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې د پالیسۍ او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدی وایي چې په افغانستان او سیمه کې د نشئی موادو د قاچاقو شبکې پراخې شوې او د دې ترڅنګ د ځینو جنگي ډلو او دولتي استخباراتي ادارو ملاتړ هم ترلاسه کړی دی.
هغه څوک چې د نشئی موادو کاروبار کوي، کورنۍ او نړیوالې مافیایي ډلې، د سیمې او سیمې هاخوا ته استخباراتي ادارو ملاتړ هم ورسره دی. دوی د یو منل شوي شبکې په توګه د نظامونو تر شا کار کوي. ښیښې چې جوړول یې په افغانستان کې تر پخوا څو برابره ډېر شوي، تر اروپایي هیوادونو، افریقا، امریکا او کاناډا پورې رسېدلې ده.
د افغانستان د نشئی موادو د قاچاقو په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د طالبانو حکومت په وروستیو میاشتو کې د لسګونه وړو قاچاق کوونکو د نیولو په اړه خبر ورکړی، خو په دې موده کې هیڅ یو لوی قاچاق کوونکی نه نیول شوی او نه هم محاکمه شوی دی.
د نشئی موادو د کیفیت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لېږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کونړ ولایت کې د معتادینو د درملنې داخل بستر مرکز ناروغانو خدمتونه د بودیجې د نشټوالي له امله درېدلې دي. د دې مرکز چارواکو آزادی رادیو ته وویل چې له یولسو میاشتو راهیسې د دې مرکز امکانات بند شوي او له څو میاشتو راهیسې په دې مرکز کې هیڅ معتاد نه دی بسترې سوی. د کونړ ولایت مرکز اسادآباد اوسیدونکو وایي د دې مرکز له تړلو او درملنې څخه د پخوانیو معتادینو محروم کېدلو له امله په دې ولایت کې معتادین نور هم ډیر شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
جان محمد لس کال مخکې خپل شخصي ځمکه دولت ته وړیا ورکړه چې د معتادینو د درملنې مرکز پکې جوړ کړي او د دې لسو کالو په بهر کې په هرو پنځه څلوېښتو ورځو کې د شلو معتادینو درملنه پکې کېدله او دا معتادین خپلو کورنیو ته روغ رمټ سپارل کېدل. خو نږدې شپږ میاشتې کېږي چې د دې مرکز داخلي بستر خدمات درېدلي او کارکوونکي دې مرکز ته له معاش پرته یوازې د حاضرۍ لاسلیک کولو لپاره راځي. د کونړ د معتادینو د درملنې مرکز مسؤول ډاکټر سلطان محمد عظیمی وایي چې د دوی ځینو کارکوونکو د معاش نه درلودو له امله استعفا کړې او نورې دې ته منتظر دي چې دا مرکز بیا فعال شي.
زمنګ شفاخانه خو د ډیر وخت نه د سینم ژوند دی فعالیت کده د تیر کال ماشونه شوی دي په سګنی کال کې زمنګ ماشونه هم نه دي شوی. د مخدراتو کو د ازرارو په حق له خلکو ته معلومات ورکو هغه مو د ترانسپورت د کمبود د وجنه ولال دی په کور کې تداوی کیږي ناروغان هغه ناروغان مو په خوا چې تداوی کړی دي هغه تعقیبو او هغه ناروغان چې یو نیم نوی راځي هغه ګورو او دوا ورته بازار نه لري کول. یو برخه چې بستر دی هغه بيخي پټه په باندې ولال دی.
له نهو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې تر اتیا ډیرو مرکزونو څخه نیمې د بودیجې د نشتوالي له امله تړل شوي او پاتې مرکزونو یې د امکاناتو د نشتوالي له امله په سلو کې پنځوس داخلي بستر خدمات کم کړي دي. د کونړ اوسیدونکي په یاد ولایت کې د معتادینو زیاتوالی تنګ کړي دي. د اسدآباد دوه اوسیدونکي شعیب غروال او مسیح الله حسنزی وایي چې د اسدآباد روغتیایي مرکز په تړلو سره نه یوازې دا چې د پخوانیو معتادینو درملنه پاتې شوې بلکې روغ ځوانانو هم تازه نشو ته مخه کړې ده.
ډېر ځوانان دغه روغتون کې د دوای له امله نشو راګرځېدلي وو. هغه روغتون هم اوس بند دی. زمونږ هیله هم دا ده چې د دغه روغتون د خلاصېدو لپاره هڅې وشي او بل د ځوانانو نه د نشې د راګرځېدلې لپاره هغوی ته د کار فرصتونو برابرولو کې باید حکومت هڅې وکړي.
ډېرې ځوانان داسې وو چې هلاکت طرف ته روان وو. د دوی هغه ذریعه شول او بېرته خپل عادي ژوند ته راوګرځېدل. په کار داسې وو چې په دې وخت کې د دوی شپخانې سټاف ډېر امکانات یې ډېر کړی وی. خو هر څه برعکس دي. دلته دغه شپخانه وتړل شو. دا زموږ په ټولنه باندې ډېر زیات منفي تاثیر کوي. په دې وروستیو کې دا د مخدره توکو استعمال بیخي زیات مطلب هغه اوج ته رسېدلی دی.
د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي هم مالی ستونزې او بودیجې نشتوالی مني. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی نجیب الله حنیف وایي د عامې روغتیا وزارت او هغه بهرنۍ مرستندوی ادارې چې پخوا یې د دې مرکز لګښت ورکاوه له دوی سره ژمنه کړې چې خپلې مرستې به له سره پیل کړي.
دغه موضوع مونږه د وزارت سره شریکه کړې ده او دویم هم د هغه ادارې سره او د هغه امدادي موسسه هم شریکه کړې چې د چا د طرف نه دغه مخکې چلېدله. نو ټول مونږ د اطمینان راکړل دي چې په نږدې وخت کې مونږ دغه شپخانه به کولاو کو.
د معتادینو د درملنې مرکزونه داسې مهال یو په بل پسې د مالی او تخنیکي ستونزو له امله تړل کیږي چې ملګرو ملتونو تازه په خپل کلنی راپور کې د معتادینو وضعیت د اندېښنې وړ بللې او د انساني ناورین په اړه یې خبرداري ورکړې ده.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې معتادین په ټولنه کې رټل سوي خلک دي، ځکه نو تر نورو خلکو ډیری مهرباني او مینې ته اړتیا لري او دا مهرباني د دې لامل کیږي چې معتادین د ډاکټرانو او نورو مسلکي خلکو مشورې ومني او نشه پرېږدي. د دا چې د متعدینو په برخه کې کار کول نورو کومو مهارتونو ته اړتیا لري او په دې برخه کې د کار کولو ګټې او زیانونه څه دي، په دې اړه مو د جمال عبدالناصر ناصری په نوم له یو داسې اجتماعي کارکوونکي سره مرکه کړې چې 40 کاله یې د متعدینو د درملنې په برخه کې له بېلابېلو ادارو سره کار کړی دی. په پیل کې مو پوښتلی چې ولې مو د کار لپاره دا ساحه خوښه کړه.
دغه د افغانستان خلکو ته ما وکتل، دغه ځوانانو ته مې وکتل چې دا وطن ځوانانو ته ضرورت لري او زموږ ځوانان ټول په نشئی مواد روک دی راغلو، د پاکستان نه، د ایران نه، د غرب نه، د شرق نه، خو چون ضرورت او زما شوق او علاقه همدا و چې د افغانستان خلکو ته په دې قسمت کې کار وکم. زموږ هغه مسلکي مداخله یادې کړې چې موږ څه قسم د یو موتاد سره، د یو موتاد د فامیل سره څه رقم مسلکي مداخله وکړو، نو موږ د خپل مسلک په حساب باندې او د خپلې پوهې په حساب باندې د خلکو سره کار شروع کړو. په اوله کې موږ ته ډېر مشکل کارو چې مسلکي پوهه ون لري او په هغه ترتیب باندې خبر کول شان یاد نه کې، د مداخلې شان یاد نه کې، نو دغه ډېر مشکل کار دی چې ته د یو موتاد سره کښېنې او مشورې کې. نو ما د دې سره د سوشل ورکر یا اجتماعي کارمند په صفت باندې کار شروع کړو. مریضانو ته فرض محل د هغوی د تفریح په حساب باندې، د غذا په حساب باندې، د کالو د تبدیلولو په حساب باندې، د نوکانو د اخیستلو په حساب باندې، د هغې د سر او د ځان د پاکولو په حساب باندې، دا ټول اجتماعي کارونه او د اجتماعي کارونه ته موږ انجامول، مشورې مو سره کول، کانسلنګونه مو سره کول، ډېر ښه مثبت تاثیر کوو.
د خپل کاري برخه شې ته تر دې وخته پورې کار کړی، تر اوسه پورې له څه ډول مشکلات سره مخ شوی؟
خپل توره ګیره مې په دې لاره کې سپینه کړې ده. ما په ازرها او کسان په خپل غې کې د بهر نه راوړي دي تلاوی په خاطر مالي، او دلته ډاکټر صاحبانو مالجه کړې دي زیاتره کې. ما پیژندل، ما خو ته ویل چې ما تقریبا 19 کاله کار په دې ارزښت کړی دی، زه پیژندل په ما اعتماد کوو. کوم وخت چې زبال ته ورلم، زه به د 2، 3، 4، 5 نفرو لخوا نه وپیژندل شوم چې معلم صاحب راغی. ډېر کسان ما ته خطاب کوي چې ته د متعدینو مالوي پلار، نو دوی په ما باندې اعتماد کوو او ما ته راتلل، او ما به هغې پوه کول چې تاسو لاړ شئ نور ملګري ما ته راولئ. خدمات موږ به هغې ته تشریح کول چې موږ په شفاخانه کې مریضانو ته دغه دغه خدمتونه کوو، نو هغې به بیا لاړ نور سره به ارتباطات ونیول.
ولې دوی درته د متعدینو معنوي پلار ویل؟
په دې لاره کې ما ډېرې تنګي سختې تیرې کړي دي. حتی زه په دغه دوره د ډیټاکس چې ورته وایي چې یو مریض موږ نوی بستر کوو، هغه باندې موږ ټول مواد قطع کوو. په ما باندې د تفدانۍ وارونه کړي دي، د څپېړو وارونه راباندې کړي، مګر ما په مقابل کې ولا عکس العمل نه دی کړی. ما د یو مریض په صفت باندې د ده سره برخورد کړی دی تر څو چې ښه شوی دی، بېرته زما نه معذرت غوښتلی دی. نو داسې ډېرې تنګې سختې ما تېرې کړي دي. زه به ساحې ته تلم، ما دغه د مخدره موادو د فروشندګانو لخوا نه ما ته اخطارونه راکړل کېدل. په ما باندې د چاقو وار شوی دی، زه تهدید شوی، ما اختار راکړل شوی دی، مګر ما زه چاته نه یم تسلیم شوی او ما خپله مبارزه مخې ته وړلې. واقعا دا ډېر سخت کار دی.
کور کې کله دن درته وایي چې دا وظیفه پرېږده، دا له ګواښونو او خطرونو ډک کار دی؟
ډېر زیات وخت راته د خپل بچو لخوا نه ویل شوي دي چې دا سخت کار دی، اما ما هغو ته مثبت جواب ویل دی. حتی دا چې زه علاقه لرم چې معتادین ته د افغانستان خلکو ته خدمت وکړم، خپل بچیان مې راوړل دي، په دې معنی مې دا هغه کړی چې باید خدمت وکړي او دا خلکو په لاره کې کومک وکړي.
ته خو هغه څوک چې د باندې به وتلې، معتادین به دې راوستل، درملنه به کېده، بیا به بېرته تلل. ځینې معتادین چې بار بار به دې راوړل، دغه حالت ته نه نه امیده کول
ډېر زیات. نو دا کوم خلک چې بدلته موږ تداوی کول او دوی ته به فرضیه فامیل کومک نه کوو، یا به ورته حکومت زمینه نه مسایلوله، دوی به بېرته مایوسه کېدل او دغه لارې ته به ستنېدل. دوباره به تداوی ته اماده کول او دوباره به راوستل تر څو چې تداوی شي او خوش. موږ به تق تقسیم اوقات په میاشت کې د 3 نه تر 6 مراتبو پورې ساحې ته تلو، او پر دفعه به موږ 100 کسان یا د 100 نه کمتر یا زیاتر کسان راوړل مرکز ته د تداوی په خاطر. ملي 6 کاله ما دا کار کړی دی، په زرهاو کسان برابرېږي چې ما په خپل لاس دې مرکز ته راوړي او تداوی شوي.
په دغه ټولو وختونو کې دي داسې په ذهن کې شته چې پر یو چا دې ډېر سخت زړه سوی او سخت یې زړولی، داسې دې کومه پېښه په ذهن کې شته؟
د هر ځوان وچې شونډې او شکېدلی ګریوان چې زه وینم، ما ته اوس هم جړا راځي. خلاص په ډېر زیاتو کسانو مېړه سوی دی، ورته جړلې مې دي. خلاص په جړا مې راوسی دی مرکز ته. خلاص هغې ځوانۍ ته چې مې کتلې دي، د هغې نورو ته چې مې کتلې دي، مګر شکر الحمدلله چې بېرته تداوی شوي دي او خپلو فامیلونو سره یوځای شوي، دغه بیا د خوشحالۍ خبره ده.
په دغه سلګونو ځله کې چې تاسې د باندې وتلي یاست، ساحې ته خطرناکو ساحو ته تللي یاست، داسې یو خطر سره تاسې مخ شوي یاست چې هلته دې واقعا هم د ویرې احساس کړی؟
ډېر زیات په کارتینو ساحه کې منګلاړو والته یو کورو چې دغه متادین راټولېدل او دلته استفاده کوله منګه د مخدره موادو د کارکونکو سره یو ځای منګلاړو والته هلته په مونږ باندې ډزې وشولې. حتی چې زما موټر چې مریضان هم پکې ناست وو درې مرمۍ ثابت وکړه زما په موټر باندې او د خدای فضل مونږ خدای وساتلو. ډېرې تنګې سختې مو په دې لاره کې لیدلې. خلاص
دونه وخت چې تاسو د نشې مادو برخه کې کار وکړو څه دي ځینې زده کړي؟
زه چې یو موتات وجود موتات ته وګورم د یو موتات مجبوریت باندې زه پوهېږم د هغه د مشکل باندې زه پوهېږم چې څه مشکلات لري د خپلې تجربې له نقطې نظر او د خپلې هغه څه چې موږ لوستلي دي.
کله داسې شوي دي چې بازار ته تللی په لاره تېرېږي یو چا در باندې غږ کړی وي او بیا درته ویل چې زه ستاسې د شفاخانې مریض وم اوس جوړ شوی یم. داسې کیسه راته کولی شي؟
یو څوک د سیامک په نامه باندې دغه سیامک مونږ په سنټر کې بستر کو دغه به دغه چیر سکول ګلاسونه به ماتول او خپل ځان به په واهو زخمی کوو به چا سره خبرې نه کولې ډوډۍ نه خوړل نو په دغه شپه باندې زنو کریم و خدای شته زه هم ډیر خفه وم چې وروره دا به څنګه شي. دا خو مسؤلیت لري دا مړ شي خپل ځان وایي دا مراویست او د مختلفو لارو نه او که دا کینو خبرې مې وسه شروع کړې هغه ته ما په خپل هغه مسلکي مهارتونو باندې ورسره کانسلنګ وکړو مشورې مې ورسره وکړې او هغه قناعت مې حاصل کړو او هغه ویده شو خپله ډوډۍ مې خوړله. بیا څو کاله وروسته داسې امک ما په هغه کې ولیده په جادۍ میوند کې مې ولیده چې هغې یو اپارتمان په اجاره نیولی و. نو زه چې کوم وخت کې ولیدم دا ډېر خوشحاله شو. حتی د خپلې کوټې ته زه په غېږ کې جکړم خپل د بچو عکسونه را وښودل چې دا مې زامن دي نه حتی هغه وخت کې نه ښځه کړې وه نه بچي و. زما نه ډېره مننه وکړه او ډېر خوشحاله شو.
له معتادینو سره د کار کولو کومه مرحله ډیره سخته ده او تا ډیر ضروري؟
د معتادینو سره مخکې د تداوی مسله چې ورته وایي چې موږ ساحه کې وظیفه ده دا ډیر سخت کار دی چې ته څنګه معتاد سره کینی او هغه همدلکه خپل ځان سره او هغه تداوی ته وادره کوي چې هغه په خپله ته باندې راشي او ته ووایي چې زه تداوی لازم چې کافي تجربه ونه لري او هغه مسلکي مهارتونو نه برخوردار نه وي نو دا کار ډیر مشکل دی.
ایا په دې دلاست ایا په دې دلاست چې نشکه و د لیونتوب سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمود ګل سمیم خبرې واورو.
سایکوز یا جنون یا په پښتو کې موږ تاسو ته لیونتوب وایو دا یو رواني ناروغي ده چې په دماغ کې د بعضو کیمیاوي موادو چې غوته نیورو ترانسمیټرونه وایي د هغو په توازن کې کوم مخه تغیرات راسي شخص ته دغه سایکوز ناروغي پیدا کیږي. هر مخدره مواد چې دي له استفاده یې په ذهن کې د دغو کیمیاوي موادو یا د دغو نیورو ترانسمیټرونو د هغه توازن مخه نیسي که هغه پوډر دي که هغه تریاک دي که هغه چرسر مخدره مواد چې دي هغه د ډوپامین سطح چې کوي د دغو سطح سي لوړه سي په بدن کې په مریض کې د سایکوز یا لیونتوب اراز رامنځته کیږي. مریض جنګونه کوي رفتار یې تغیر کوي یو مریض ته یو غلط عقیده یو غلط فکر پیدا کیږي. مثلا فکر کوي چې دا دما په کورنۍ کې دا دما د کورنۍ اشخاص دي دا دما دښمنان دي ګواکې دا ما وزني اته بعض اوقات ته سپیکي کې چې دای پر خپل میرمن باندې شک کوي چې دا له ما سره بې وفایي کوي دا له بچا سره رابطه جنسي لري حالانکه هغه مشکل دي د په ذهن کې وي د په فکر کې وي. مریض خبري اوري وایي له ما سره پلانکي خبري کوي حتی مړي خي وایي له ما سره هغه رګيږي خبري اوري ما په سترګو باندې بعض شانويني بعض خلک ویني په سترګو باندې خبري ورسره کوي هغه د پلانکي هغه ده دا هم د سایکوز هم د اراز ولایم چې مریض ته پیدا کی.
ایا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د ننګرهار ولایت د درې نور ولسوالۍ اوسیدونکو خالد د خوانجی ترڅنګ په جلال آباد ښار کې دکان درلود چې ملګرو یې د لمړی په 400 او بیا خپل په خیخه موتات سو. خالد چې څه د پاسه له څلورو کالو راهیسې نشه کوي زیاتوي چې تر نشې مخکې یې ورونو نازاوه او د دکان واک ورسره و خو کله چې موتات سو کورنۍ یې باور نه ورباندې کاوه. دا چې خالد ولې او څنګه موتات سو او نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د دله خولې واورو.
دکان لرو ننګرهار کې
یو خپلوان مو خدای دې ورته هدایت وکړي چې هغه په دغه نشه واړو لوي دا یو لګي چرس وسکه دغه یو لګي ما وسکوس یعنی دا یو لګي نشه خلاص نو چې موزه یعنی دی خو مار کړم کنه بیا چې دا چرس هغه د زنه شکولم نه بیا ما شیشه شروع کړو دا سلور نیم کال مخکې زغه وخت کې ولس کلن وو من کورنۍ مې خبر نه وو یعنی داسې وخت راغی چې زه سخت جوبل کړم کنه رنگ مې خراب شو بدن مې اوبو شو پلار ما دې ستشه نشه کې ما قسم ورته خړم ما یو نشم نکو دا پلار خبر شو چې خبر شه دا نشې دې نه پیسې راکولې نه کور کې دونه احمد راکو خبر وته دسې شلم چې لکه پردې سړې راشي کور کې کینی دسې بدن مې خپل دا بدن خراته ول کې خراب دویم دې خپلوان ته پامل ته ټول ته به اعتبار شو دسې وخت راغله چې ما لس روپۍ وختلې 40 روپۍ نه دی راکړي نشې نه مخ کې اعتبار مخ خسرو و جوړو یعنی کورونه مخپل ما ته په زور پیسې راکو ما نه وسل ما ته زور باندې دکان ته کینولم ما زه نه کوم دکان یعنی چې ما نشې شروع کو دکان هم لاړو لاړو پیسې هم لاړو ورونه هم لاړو پلار هم لاړو مور هم لاړو نور اجازه ما ته بند کو ته به دکان ته نور نه ځي داسې حالات راغلی چې زه کور کې ناستم خمار هم پیسې نه وي ما خپل مور ته ویل پیسې راکړه هغه ما ته ویل ما سره پیسې نشته شیشه مې مات کو ما ته پیسې راکړې دا واخله لاړ شه یو کړه دې ما خپل هغه کار نه وکړه موټرسایکل غلا شوی و ویل دې دا موټرسایکل د کور نه ایستله تاوان را باندې راغی تاوان هم ورکو 6000 درې نیم شکایت مې تیر کړو زما خپل اتم صنف کې مکتب ما پریښودو دویم خبره زما هم صنفیانو زما انډیوالانو تره زامنو ټولو څوک ډاکټران دي څوک خبریالان دي څوک هندوستان کې درسونه وایي زه خپل ځان ته چې ګورم خپل ځان ته افسوس راځي چې ښه تم دغه سره وي ته دا ولې دغسې کار دی وکړو که چېرته ما نشه نه وی کړی ژوند به مې داسې جوړ وی لکه ګلاب.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې چې سلطان روختون ته ځي چې د روختون په دروازه کې یو پولیس تروي جیبونه یې پلټي چې لې وجیب څخه نه آشنا شان را باسي. لدې سره سم پولیس په کار کې یا او سلطان لزان سره د پولیسو حوزې ته بیایي. دا چې د سلطان په جیب کې څه و اصل کې سات څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډراما کې واورو.
سلام علیکم سلطان.
وعلیکم سلام سردار.
زیم بل سوگ ستا دش پیلگی پو مانا پویگی
دوم را پن را بڑستن را یاوستی دا که میخی پی جندل که گی نا
تو اوز دا خبری پریگ دا جر بوری را که داشی نیوی چی جاگی دار موینی
سو بوری نرکم
پینزه بونه ای را که ده شفاخانه نور معتادینی هم خواری
شفاخانه معتادین خوب خبر نوی که نه ای رو این زه شفاخانه تر آورم
نه هیچ رو خبر ندی
معتاد ده نوی که نه ای رو این هم گوما کوی
دا بختنه تو چوار را نکره ده خوزا نورتا وایم
گورا سو خبر نشی که خبر شد پلو جنجال بخت شو
یارا ریختی هم که خبر شد سخت سزا برا کی وی موت پا شفاخانه کی ده معتادین و علاج کهو او تاسی نشیی مواد بر تلوره
دومر هم داریگا ما تا نتیخ دلاری را معلومی دی
تا تا بلاری در معلومی وی خموک با تباکی اوز لاخیو خواره مرهی را رسیگی آقا پلکته یو که دشوان دیر شو
مهنی تا دیر شو آقا ایر شو اوز خوخیو در تا مره موسیگو او هم پیسی کتو
اوز ده گتی خبری پریگدا جر بوری را که
تا اول پیسی را که بیا بسا پوری در کم
داده پیسی در وخلا
نه که نه ده تم پوری در وخلا
هلک خود رہے گا چیر جی
مندان سے شفاخانے تزم
خوب شفاخانے تزی
امداد معتادین و علاج شفاخانے تزم
شفاخانہ کس کے
مندان سے اصل قصہ نسیدہ چیز معتادیم تو میاشتے کی گی کہ ہم دتا بستریم دیو ضروری کالا پارا گردت نلیوم اس رقلم شفاخانی تزم
بستری ناروغان خو اجازه نلری چی کورتا لڑش خام اخا سخبر اشتا اس با معلومش
ایس خبرم نشتا خماندن زیب کورتت نلیوم
تو اس لپولیسو سر شالکی کوی رادی خوشا چی تلاشی دیکم
نه تلاشی میکم
لاسونا پورتا که؟
نه لاسونا می پورتا کرن
تو درگا زید جوبونا تلاشی کم تو درگا دابل جیب دیم او گورم داد چی دی؟ خا دشف خانه تا دیروینو پوڑه اوڑه؟
کماندن سیب دا هیروین زمان ندی نپویگم چی چه زمان پا جیب کرا چه اولی دی؟
دا پشف خانه کشی متعدین نشه کهی نشوی مواد تور تر اوڑه؟ تیز شرم نلره؟ دلته د متعدینو علاج کیږي او ته بیرته په نشو اخته کوي
کومندان صاحب دا ظلم خوشی که بیا دا کار نه کوم
لاسونه شاته واړه ډېرې خبرې مه کوه
کومندان صاحب زه بېګناه یم ما خوشی که
چپ شه خاینه د نشه موادو قاچاق کوي او بیا وایې چې زه بېګناه یم تر دې بله لویه ګناه شته چې په شفخانه کې نشه مواد خرڅوې درته مخکې شه چې د پولیس توضیع ته ځو
کومندان صاحب زه بل چاغولولی وم بیا دا کار نه کوم
دا خبر بیا په محکمه کې وکړه درته مخکې شه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان